برمیگردم.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پاکستان له لانجو وروسته ومنله چې افغاني لارې دې د هند 50,000 ټن غنم افغانستان ته راوړي. افغانستان کې اړتیا هم ورته ډیره ده.
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته خوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو ته زیات ضرورت لري.
یو شمېر عام کسان بیا ادعا کوي چې مستحق دي خو مرستې نه ورسیږي.
دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبانو هر کمانډان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورینو خپل
طالبانو د ښځو د یو شمېر حقونو په اړه فرمان ورکړی. خبرونه کې جزئیات درکوو او دا به هم واورئ چې د ایران د اټومي تړون په اړه د ویانا خبرو کې د نظر یووالی نه دی لیدل شوی. د یو نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو خو پیل په خبرونو کوو. ولکه افغانان سکال د خپلو مینو بي ځای شوی. سکال اروپا کې هم څه باندې 10,000 افغانانو د پناه غوښتنه کړې او امریکا وایي پر اوکراین د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره یې طرحه جوړه کړې. بشپړ خبرونه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي ولکه افغانان سکه ل خپل مینو بي ځای شوې دي. د یو ان سي ار ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنو کې خبريارانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. خاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لمرنیو توکو ته اړتیا لري.
Many displaced families like proper shelter.
ډیرې کورنۍ له سخت یخنۍ د خلاصون لپاره مناسب سرپناه او نورو ضروري شیانو ته اړتیا لري. لوګه په دې هیواد کې د اټکل کچل وړه شوې ده. نږدې 20 میلیون افغانان چې د هیواد د ټولو وګړو په سلو کې نږدې 55 جوړوي له سخت لوګې او شاوخوا 9 میلیون کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي.
د یو ان سی ار ویان زیاته کړه چې ملګری ملتونه هر ورځ شاوخوا 15,000 افغان وګړو ته بشري مرستې رسوي. خو د بابر بلوچ په وینا د مرستو د رسولو پر مهال دوی له زرګونو نورو کسانو سره هم مخامخ کیږي چې مرستو ته اړوي. په اروپایي ټولنه کې د پناه غوښتونکو افغانانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون د لیندۍ په 12مه وویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو د سیاسي پناه غوښتنه کړې. د دې ادارې په وینا له 2014 کال راهیسې دا تر ټولو لوړ ارقام دي او په داسې حال کې ده چې یوازې په یوه وروستۍ میاشت کې اروپا ته د راغلو افغانانو په شمیر کې په سلو کې 2 زیاتوالی راغلی. طالبانو د اګست په 15مه پر ټول افغانستان ولکه ټینګه کړه. د اروپایي ټولنې د ارقامو له مخې په اګست کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر 10,000 ته رسېده. په داسې حال کې چې دا رقم په سپتمبر کې 13,000 وتلول شو. کرملین وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د آنلاین سرمشریزه لپاره پر اتلونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوې خو مسکو ګوري چې واشنگټن به یې کله تایید کړي. اوشاکوف زیاته کړه چې په دې سرمشریزه کې به د افغانستان، لیبیا، سوریه، ایران او نورو هیوادونو پر اړوندو مسایلو خبري وشي. د امریکا ولسمشر وایي پر هغه طرحه کار کوي چې لمخې به یې د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د ګاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبريالانو ته ویل چې د دې دا پلان هر اړخیز دی.
غواړم هغه طرحې سره یو ځای کړم چې زما په باور د ډیرو هر اړخیزو او معنادار نوښتونو یو مجموعه ده او د ښاغلي پوتین لپاره به ډیره ګرانه شي چې له هغو اقداماتو سره پر مخ ولاړ شي چې خلک ویره لري چې دا یې ښایي وکړي. خو دا پلان اوس تر کار لاندې دی.
د کرملین یو سلاکار یوری اوشاکوف ویلی چې بایدن او د روسي ولسمشر به پر روانو ورځو کې د ویډیو کانفرنس د لارې خبري وکړي. ښاغلی بایدن دا څرګندونې داسې مهال کوي چې روسیه په خپل لویدیځ کې پوځي حضور پیاوړی کړی او کیف د روسیې له احتمالي یرغله ویره لري. فرانسې پر متحده عربي اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د څو میلیارد ډالرو په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون په دوبۍ کې پر متحده عربي اماراتو د 80 میلیارد ډالرو په ارزښت د 80 رافایل پوځي جیټ الوتکو د پلورلو هغه سند لاسلیک کړ چې د فرانسې په تاریخ کې په یو ځل د وسلو د خرڅلاو تر ټولو ستره معامله یادېږي. د فرانسې دفاع وزارت وایي دوهمه معامله چې ماکرون یې سند لاسلیک کړی د 12 ایرباس جنگي هلیکوپټرو د خرڅلاو وه. همداراز د متحده عربي اماراتو یو شرکت هم د فرانسې د مالیې او اقتصاد له وزارتونو سره د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت یوه موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر ماکرون خلیج ته د دوه ورځني سفر په لومړي ګام کې پرون ابو ظبي ته ورسید او په پام کې ده چې د دې سفر په دوام کې به سعودي عربستان ته لاړ شي او هلته به له ولیعهد محمد بن سلمان سره هم وګوري. او د روغتیا نړیوال سازمان دا منی چې د کورونا ویروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده، خو له نړیوالو غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مخکښې ساینس پوهې سومیه سوامی ناتان پرون وویل دا اټکل ممکن نه دی چې د اومیکرون په نوم د کورونا نوې بڼه به د مسلط جریان په توګه د دې ویروس په خوانۍ بڼه چې د ډلتا په نوم یادېده له منځه یوسي، خو هغې له جنوبي افریقا څخه د وتلې نوې بڼې د ورځني ضریب د شمیرو د زیاتېدو یادونه وکړه. میرمن سوامی ناتان زیاته کړه چې نړیوال باید د ویروس د دې بڼې ته تیاری ونیسي، نه دا چې ورته ورخطا شي، ځکه د دې په وینا نړۍ اوس په هغه وضعیت کې نه ده چې تیر کال وه. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼې کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. د ازادي راډیو خپرونې دغه راز زموږ په فیسبوک پاڼه کې هم د البته راپورونه او خبرونه د موندلو وړ دي، او دغه راز د خبرونو سرټکی او ټول خبرونه او لینکونه زموږ پر ټویټر هم شته. اوریدونکو که تر پایه زموږ ملتیا وکړئ، په دویمه نیمایي کې درته د ولایت په ولایت اونیز بحث تکرار لرو. دا بحث پرون شوی په نیمروز ولایت کې په وروستیو پرمختګونو خبرې پکې شوې. هیله ده چې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دا بحث هم را سره واوري. راځو د خبرونې د سر راپور ته. پاکستان منلی چې له افغانستان سره د هند مرستې 50,000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیږد اجازه ورکړي. پاکستان په تیرو څو ورځو کې پر دې لانجه کوله چې د هند مرسته باید په پاکستانی ټرکونو کې افغانستان ته واستول شي. اوس چې دا لانجه واره شوې، د طالبانو حکومت او اروپایي ټولنې د دواړو له هند او پاکستان نه مننه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې په کور دننه 24 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د پاکستان او هند رسنیو تایید کړی چې اسلام آباد پرون جمعه موافقه کړې ده چې د هند مرستې 50,000 ټنه غنمو او درملو ته د افغانستان په ټرکونو کې د لیږد اجازه ورکړي. هند نږدې 2 میاشتې مخکې افغانستان ته د 50,000 ټنه غنمو، درملو او نورو مرستو د استولو وړاندیز کړی و. پاکستان د نومبر په 24مه وویل چې د بشري خواخوږۍ له مخې به د هند مرستې ته د واګه بندر له لارې په استثنایي ډول افغانستان ته د تګ اجازه ورکړي، خو اسلام آباد یو شرط درلود، هغه دا چې دا مرسته به د پاکستان په ټرکونو کې افغانستان ته استول کیږي. په دې اړه د پنجشنبې په ورځ هم پاکستاني او هندي چارواکو خبرې وکړي، خو د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د لندې په 12مه په اسلام آباد کې ډېره هندي ډیپلوماټانو ته خبر ورکړ چې پاکستان منلی چې دا مرسته د افغانستان په ټرکونو کې له واګې بندر څخه افغانستان ته واستول شي. کابل د دې مرستې په خاطر له نوې ډیلي او اسلام آباد دواړو څخه مننه کړې. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق تیر ماښام ازادۍ راډیو ته په دې اړه وویل:
د افغانستان اولس تر بل هر وخت اوس زیاتو بشري مرستو ته مخوراکي توکي او نورو اړینو او اولیتو کو ته زیات ضرورت لري. د افغانستان حکومت د هند هیواد دغه خواخوږي او بشر دوستانه مرستو څخه مننه کوي. همداسې د پاکستان هیواد چې د هند هیواد اجازه ورکړه چې د پاکستان له لارې دغه مرستې افغانستان ته انتقال شي، د افغانستان حکومت د پاکستان له حکومت څخه هم ډېره مننه کوي.
د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن هم له افغانستان سره د هند د بشری مرستې هرکلی کړی. نیکلاسن د نوی ډیلی چاپ هندو رسپانې ته ویلي دي چې د له هندي چارواکو سره په کتنو کې پر هغه پلان بحث کړی چې د اروپای ټولنې د دفتر کارکونکي به کابل ته لیږل کیږي او د دې ټولنې د 300 میلیون یورو مرستې د یوې برخې په توګه به افغانستان ته بشری مرستې رسول کیږي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې ښاغلی نیکلاسن چې په نوې ډیلی کې دی ویلي دي چې د افغانستان په مسله کې د اروپایي ټولنې او هند ارزونه ډیره سره ورته ده. هغه هم دراز ویلي دي چې اروپایي ټولنه او هند باید د خبره یقیني کړي چې افغانستان به بیا هیڅکله د تروریستانو په ځاله نه بدلیږي. هند او پاکستان په خپلو کې زړه تربګنی پالي. هند تل پر اسلام آباد، په کشمیر، افغانستان او ټوله سیمه کې د افراطي اورپکو د ملاتړ تور لګولای دی. د همدې تربګنی په اساس نوی ډیلی د افغانستان له پخواني حکومت سره نږدې اړیکې پالل، خو د طالبانو له واکمنۍ وروسته د پاکستان برعکس د افغانستان له مسایلو لرې پاتې شوی دی.
او اموریدل چې پاکستان منلې چې افغانستان سره د هند مرستې 5000 ټنه غنم او درملو ته د افغانستان په لاریو کې د لیک اجازه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې دننه بشري مرستو ته اړتیا ډیره ده. یو شمیر ارمن بیا وایي چې په مرستو کې ورسره د مور مېرې چلن کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ما پیغام تا غزی راځي ټول کارکون کو او ردم کو ته ورسی او نه کی عمر سي چې راغلي دای چا مې دل دا کسان ته ورڅ شو دي چې راغلي او دا کان ته خو سنن سره واه غنم را شره دي په مرجو له سوال کې خو دا خپل ته مې چې کو سنن چې هغه چې خو تا را کړ دا یو سنن سره واه غنم را.
السلام علیکم زه غزی راځي دا پیغام پرېږم محترم ازل سندین هلمن ولایت سندین ول سوالی سره مزید 24 صفر په تماس کیم. دلته د مرستې مملکنه روانه ده. د طالبان هر کومندان خپل شناخته یا خپل کلیوال د مامورین خپل کلی ته بیا یې د خپل شناخته خپل کلیوال په مشتکی د خور غریب خلک تاسو پاتې شي.
السلام علیکم زه د جزیره د تور او د دین کول کوم چې سلامونه وایم. طالبان ته می دا خو از دې چې د ولز ته جواب کوي ورځ تر بیلې کارونه ګرکیږي، بیروزګاری ډیریږي، خلک د وجود د پخ سره مقام کوي چې په تر پای دا جواب چې موږ دا چې کوه وای چې تو د ولز په دغه خطا باندې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو عبد الهادی یم فاطم د کندهار ولایت څخه. موږ د دبليو پی د مؤسسې څخه ډېر مننه کوو. مخکې د دبليو پی مؤسسې موږ سره مرسته کوله، د غریب افغانانو سره مرسته کوله، د نغدو پیسو لای کوله. او وخت چې د نظام چې اوس راغلی دی اوس وړو ورکوي، خالي وړو ورکوي. اوس دا خلک چې دي دا ګوتو ته ضرورت لري، وګړو ته هم دا ضرورت لري، نور خوراکي مواد ته هم ضرورت لري. دا خالي وړو دا خلک څه کوي؟
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په کور دننه څه باندې 1 میلیون کډوال بې ځای دي. دوی وایي چې په دې برخه کې نوې سروې کړي. د ملګرو ملتونو شمیرې بیا ښیي چې په کور دننه د دې بې ځای شوو کسانو شمیر شاوخوا 3.5 میلیونو ته رسیږي. په دوی کې ډیرای داسې دي چې بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري، او لکه څنګه مو چې په دې پیغامونو کې واورېدل دغه کسان ادعا کوي چې د مرستو په ویش کې هم ورسره د مور مېرې چلان کیږي. موږ په همدې اړه د طالبانو د کډوالو چارو وزارت له ویان عبدالمطلب حقانی سره په تیر خبرونه کې مرکه وکړه او ترې مو پوښتل چې د کورنیو بې ځای شوو وضعیت څه ډول دی.
په کور دننه تقریبا مونږ د 1 میلیون په شاوخوا کې داخلي بې ځای شوي لرو، او د دې لپاره زمونږ پلان دا دی چې کم داخلي بې ځای شوي په د تیرو جنگونو د وجې نه بې ځای شوي دي. نو اوس لله الحمد جنگونه ختم شوي دي، جنگونه نشته دی. نو زمونږ پلان دوی ته دا دی چې د اړوند مؤسساتو په همکارۍ سره دوی ته ترانسپورت برابرو، او دې سره د خوراکي موادو نغدي مرستې کیږي، او دې بیر تخپل کورونو ته ګرځيږي.
او حقانی صاحب تاسو وایي چې 1 میلیون او ملګری ملتونه د 3.5 میلیونو بې ځای شوو کسانو یادونه کوي. دا شمیرې څنګه متفاوتې دي که تاسو صرف یوازې د غسګنی بې ځای شوي ثبت کړي؟
هو مون چې کومه سروي کړې دا زمونږ د سروي مطابق تقریبا 1.5 میلیون بي ځای شوی لرو او شاید ډیر نور مو وسی خو زمونږ د سروي مطابق دا تعداد ده.
بله او حقانی صاحب د همدې ډلې کډوالو له ډلې نه یو شمېر ډېر مستحق دي دا شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره د مور مېرې چلان کوي. طالبان هغه کسان چې پیژني ورته مرسته کوي، اما هغه کسان چې مستحق دي دوی سره اړیکه نه لري، غوی ته مرسته نه رسي. دا خبره تاسو واورېدل مخکې
د دې خو یو وجه دا کېدای شي چې هغه د سروې چې کمزور سیستم هغه ختم شوی دی، چې مخکې به په کلیو کې او په ولسوالیو کې ځینې داسې اشخاص چې هغوی به ځانونه ملکان بلل یا به د دې واکداران بلل، نو هغوی به دا سروې کوله د خپلې خوښې مطابق. نو شاید د هغې خلکو شکایتونه هم وي چې د هغوی هغه مشري ختمه شوې ده، شاید دغه شکایتونه هم وي. او دویمه خبره دا ده چې یقیني خبره دا ده چې افغانان ټول مستحق دي چې باید مرستې ورسره وشي. کارونه نشته، روزګارونه په ټپه ولاړ دي، نو مشکلات ډېر دي. یقینا ټول د زړه سوي وړ دي او باید د ټولو سره مرستې وشي، خو مونږ کوشش کوو چې یو غریب دی یو غریب تر دی، نو زیاته ترجیح چې دی غریب تر ته ورکو چې ډېر غریب وي.
بله،
او ډېر اړتیا لري نو هغې ته ډېره ترجیح ورکوو.
دا خو سمه ده چې د ارتیا کچه بیخي زیاته ده. تاسو یا په مجموع کې د طالبانو حکومت د څارنې کوم سیستم لري په مرستو باندې؟ دغه موسسې چې کوم مرستې ویشي دا د تاسو له طریقې ویشل کیږي او کنه دوی خپل ویشي؟ تاسو د څارنې کوم میکانیزم چوکاټ شته؟
مونږ یوازې د دې سره امداد څارنې په چوکاټ کې زو او د دې سره یوازې همکاري کوو. مرستې دوی په خپل تقسیمي او د مرستو ویش ته دوی په خپل لاس کې دی. سروې هم په ډېرو ځایونو کې دوی خپل سټاپ لري، نارینه سټاپ، زرانه سټاپ. مونږ یوازې هم ستونزې د دوی سره حل کوو، یوازې د دوی څارنه کوو. نور دا هر څه چې دی دغه آزاد موسسات دي، دوی ته آزادي ورکول شوې ده په خپله سروې کې، په خپلو مرستو کې، په دې هر څه کې دوی ته آزادي ورکول شوې ده.
د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د طالبانو مشر مولا هبت الله اخونزاده د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړ. دا فرمان چې پرون خپور شو شپږ ماده لري، تر ډیره د ښځو له کورنۍ ژوند سره تړاو لري او هغو جدي اندېښنو ته پکې ځواب نه دی ویل شوی چې د ښځو د تعلیم او کار په اړه راپورته شوی. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له نږدې څلور میاشتو تیرېدو او له دوی د ښځو د حقونو د خوندیتوب په اړه د نړیوالو له ډیرو غوښتنو وروسته د طالبانو مشر هبت الله اخونزاده د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د حقونو په اړه یو فرمان صادر کړی. په دې فرمان کې په زور د ښځو ودول، په بدو کې ورکړه او د دوی له خوښې پرته نکاح ته مجبورول منع کړل شوي، خو د دوی د دوو بنسټیزو غوښتنو زده کړې او کار په اړه هیڅ یادونه نه ده شوې. داسې مهال چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د ښځو د حقونو په برخه کې دوی ته د زده کړې او کار د اجازه ورکړه یو له مهمو شرایطو بلل کیږي. د دې فرمان په لومړۍ ماده کې د نکاح پر مهال د بالغو ښځو رضایت اړین بلل شوی او په کې راغلي هیڅوک ښځې په زور او اکراه سره نکاح کولو ته نشي مجبورولی. خو دې ټکي ته هم اشاره شوې چې نکاح باید له سیال شخص سره وي چې د فتنې او فساد خطر پکې نه وي. د دې فرمان په دویمه ماده کې لیکل شوی ښځې مال نه بلکې اصیل او آزاد انسان دی او هیڅوک چاته د صلحې په بدل یعنی بدو کې نشي ورکولی. د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوو کورنیو او آن قومونو ترمنځ دروغې جوړې په پلمه نجونې یا ښځې په بدو کې ورکول کیږي. خو په فرمان کې د بالغو نجونو عمر ته هیڅ اشاره نه ده شوې چې د بشري حقونو د ملاتړو سازمانونو او فعالو بنسټونو لدیده مهم ګڼل کیږي. د بشري حقونو د څار سازمان کې د ښځو د څانګې مسؤوله حیدربار ازادي راډیو سره خبرو کې د دې فرمان د منځپانګې په اړه وویل دې کې ډېر بحث د واده په اړه شوی، خو د ښځو د بنسټیزو حقونو په اړه پکې څه نه دی ویل شوی.
دوی کار ته د ښځو او زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په اړه چې د اندېښنې وړ مسایل دي اشاره نه کوي. زما په اند د لوی مسایلو په اړه د طالبانو نه لیوالتیا ښیي او غواړي په دې سره دا ډاډ جوړ کړي چې نور مسایل به حل شي. انجونی به زده کرو او خزی به کار تا استنیشی. وقیقت که خپلو محافظه کارو چیرو تا قناعت ندی بر کری او ترخواه دی خزو پارا کما بنستی زجمنه نده کری.
ده طالبانو ده مشر پا فرمان که کند خزو تا هم اشاره شوی اولی که کند خزا ده خپل اختیار سخته نده و ده هغل یوار یا بل چوگی پا زور نشی نکا کوله. پا افغانستان که ده طولنی زادت لمخی تر دیره کند مرمنی ده هغی ده خاول لمرینی وروسته لیوره تا نکا کیگی. د دې فرمان په دریم او څلورم ماده کې بیا د خزو مالی حقونو ته اشاره شوی او پکې د مهر او میراث مسائل د خزو بنسټیز حقونه یاد شوی او ټینګار شوی چې هیڅ څوک نشي کولای خزې له دې حقونو محروم کړي. د دې فرمان شپږم ماده بیا د هغو کسانو په اړه ده چې له یو زیات ودونه لري. دوی په دې ماده کې مکلف شوی چې خپل ټول خزو ته د شرعي حکم سره سم حقوق ورکړي او ترمنځ عادل وکړي. د خزو د حقونو فعاله زهرا محمدي بیا وایي د دې زیات له طالبانو هیله نه لري.
موږ له دوی نه تر اوسه خپل کوم حق نه دی غوښتی ځکه موږ له دوی نه هیله نه لرو. دوی ښځې تل ځپلي. موږ له نړیوالې ټولنې غواړو چې دوی تر هغه په رسمیت ونه پیژني تر کله چې دوی ښځې په رسمیت ونه پیژني.
خو د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو ته وویل په فرمان کې یاد شوي موضوعات د ښځو اساسي او شرعي حقوق دي چې باید د تل لپاره ورته ورسیږي او دوی د زده کړو او کار حق د حکومت مسؤلیت دی چې دا ستونزه حل کړي.
نظام څه کله خلکو ته وایي ښځو حقوق ورکړي چې کوم په شریعت کې ثابت دي نو په نظام باندې لازم دی واجب دی خو حتمن ورکړي. د هغوی لپاره جلا جلا پروسیجر باندې کار روان دی او وبسي هغه هم.
د طالبانو مشر حبت الله اخونزاده د حج او اوقاف او اطلاعاتو فرهنګ وزارتونو څخه غوښتي څو د دې فرمانونو د عملي کېدو لپاره ګامونه پورته کړي. په دې فرمان کې سترې محکمې ته امر شوی چې د خوځو عرایزو په ځانګړي ډول د کونډو ستونزو ته د رسیدو په برخه کې بې پروايي ونه کړي.
ومریدل چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده پرون د خځو د حقونو په اړه یو فرمان ورکړی. په همدې ارتباط مو د خځو له فعال او شنان دي شکرې جلالزی سره مرکه کړې. همکار مو اسمت څاروان له میرمن جلالزی نه پوښتلی چې د دې فرمان په اړه نظر څه دی.
بله ما دا فرمان ولیدلو. زه غواړم چې دا باس یو څه په لویه کچه مطرح کړو. هغه دا چې یوازې یو وړ فرمان چې په هغې کې یوازې کورني مسایل د ښځو په ارتباط راغلي وي دا په هیڅ عنوان کافي نه دی او بل دا چې دا ستونزه نه شي حل کولی. اساسي خبره دا ده چې اول خو د کومو قوانینو په اساس په محاکمه کې کوم پروسیجرونه او کوم هغه خاص مسائل استثنائی مسائل چې مواجه کیږي د ته برسیدګي کې یو څه تضمین وجود لري او تر ټولو مهمه لویه موضوع دا ده چې وخت په یو ملک قانون اساسي نه وي او په غو کې هغه یو اختصاصي مهم فصل چې د اتباعو یا د وګړو د حقونو باسته او هلته د ښځو او نارینهو حقونه مساوي پیژندل کیږي تر څو چې اساسي قانون جوړ نشي او دغه په مبنا باندې یو قانوني حکومت جوړ نشي او دغه قانوني حکومت د ټول اتباعو حقونه په تطبیک سره ونه پیژني زه فکر کوم چې دا ستونزه نه حل کیدونکې ده. دا فرمان یوازې هغه د نړیوالو فشارونو لپاره یو ډول هغه د کلماتو سره سیاسي برخورده او هیڅ نوې
نړیوالو غوښتنو ته یا د یوغوی اندیشنو ته ځواب نه دی ویل شوی. د نړیوالو غوښتنه دا ده چې باید ښځو ته اجازه ورکړل شي چې تعلیم وکړي او یا کار وکړي. دغو دواړو مسلو ته اصلا اشاره نه ده شوی د ملا هبت الله اخندزاده په فرمان کې.
اساسي بحث همدا د سیکل په اساسي قانون کې د ښځو حقونه تضمین نشي او بیا په نورو فرعي قوانینو کې دا تسجیل نشي او ځای په ځای نشي. امکان نه لري چې په دا ډول فرمانونو باندې د افغان مېرمنو اساسي حقونه چې هغه د زده کړو حق دی، د ټولنیزو فعالیتونو حق دی، د کار حق دی، سیاسي حقونه دي او اقتصادي فعالیتونو حقونه دي. یوازې دا نه ده چې و مېرمن به معلمه وي او هغه به یوازې معاش اخلي. افغانستان کې ډېر داسې مېرمنې دي چې هغوی کولای شي په افغانستان کې پانګونه وکړي او په افغانستان کې د وړو یا سمال بزنس لوی فعالیت درلود او متاسفانه چې دوی فعالیتونه اوس درېدلي او د ستونزو سره مخ دي.
لیکن د لومړۍ او دوهمه ماده څه ناڅه د یو ملا له لوري نوي نه دي. ډېر بلایان دا هم نه مني چې په واده یا د جوړي په انتخاب کې د نجلۍ رضایت شرط دی. ډېر وایي چې دا وخت د نجلۍ د پلار دی.
زه فکر کوم په دې اکله باندې هغه ډیر ابتدایي دینی زده کړې هم سکړې وي. دا مسله درکولای سي چې دلته دی ولی مسله مطرح کیږي، ولی که خپل شخص عاقل بالغ او د رواني لحاظ جوړ وي نو هغه کولای سي چې خپل تصمیم ونیسي. او په این زمان کې بیا حق د تجدید نظر هم لري په فقه اسلامي فقه کې. په دې اړه باندې بل ډیر دینی مسائل ته یا باسونو ته ضرورت نه، ځکه دا ډیر هغه کټ کلیئر خبر دی، دا ډیره واضح خبر ده. دا چې ملایان ټول دی پویږي ولی دا چې نه عملي کوي دا یو مشکل ده. ما غوښتل چې د دې فرمان پکلم یو مثال ورکم چې دا فرمان خو دی ورکړلو، مګر دا به څوک عملي کوي؟ د دې نظارت میکانیزم به څنګه وي؟ یعنی دا هیڅ ډول عملي نه ښکاري، ځکه موږ د افغانستان په تیر پارلمان کې هم ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ضد قانون باندې کار روان و، ولسمشر غنی هغه فوق العاده توشی کړ، مګر په پارلمان کې خپل ډیر داسې وکیلانو چې هغه درې څلور میرمنې درلودلې، او ډیر داسې وکیلانو چې هغه په خپل په کورنی تاوتریخوالي باندې متهم و او روزمره دا کار کول متاسفانه. نو اوس هم د دې فرمان د عملي کول لپاره هیڅ نه و نظارتي طرز العمل نشي جوړېدلی چې دا د کور په کور وپلټول شي چې کوم انجلۍ آیا د رضایت پرته واده شوي یا نه ده شوي.
د ښځو د حقونو فعاله او شنونکې شکریا جلالزی و چې د ښځو په اړه د طالبانو د نوي فرمان په تړاو له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپريږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8 تر 9 بجو پورې ترشنه اسمان لاندې اونیز بحث بیا ځلی اوریدلای شئ.
د ایران او پینزو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقه په اړه خبرې راتلونکو نه بیا په ویانا کې پیلېږي. دا خبرې له 13 ورځو راهیسې روانې وي، خو دا پړاو پرون جمعه پای ته ورسید او مرکچان خپل هیوادونو ته ولاړل. د اروپای ټولنې چارواکو ویلي چې په دې خبرو کې څه ناڅه پرمختګ وشو، خو وایي چې د نظرونو زیات یووالي ته پکې اړتیا ده. تفصیل یې له احمد تکل ناورو.
په ویانا کې له پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي موافقه په اړه په خبرو کې ګډونوالو ډیپلوماټانو له 15 ورځنیو مذاکراتو وروسته پرون جمعه د خبرو لړۍ وځنډوله او د سلام مشورو لپاره خپل هیوادونو ته ستنه شول. د اروپای ټولنې جګپړي ډیپلوماټ انریک مورا د پرونیو خبرو په پای کې ویل چې په 13 ورځو کې دواړو خواوو ننګونې په ګوته کړې او اوس هغه وخت را رسیدلی چې ګډونوال پلاوی په پلازمینو کې سلام مشورې وکړي. مورا زیاته کړه چې دا خبرې به راتلونکې اونۍ په ویانا کې بیا پیل شي، خو هغه په عین حال کې خبرداری ورکړ چې د موافقې پر وړاندې جدي ننګونې پرتې دي او وخت هم نامحدود نه دی، نو ځکه د په وینا بیړه پکار ده. مورا یادونه وکړه چې د خبرو د پیل لپاره په پالیسیو کې یووالي ته اړتیا لیدل کیږي. امریکا په 2013 کال کې وروسته له هغه د ایران له اټومي موافقې وتل چې د هغه مهال ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ایران د نهایي فشار کمپاین پیل کړ. د دې تړون 15 نورو لاسلیکونکو انګلستان، فرانسې، جرمني، روسیې او چین په هغه لوکس هوټل کې غونډې کولې چې شپږ کاله مخکې د ایران اټومي موافقه پکې لاسلیک شوې وه. په څیرما هوټل کې د ایران لپاره د سپینې ماڼۍ د ځانګړي استازي رابرت مالی په مشرۍ امریکایي پلاوی اوسېده چې له ایران سره د روانو خبرو په اړه د نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو له خولې خبرېدل. د ایران د پلاوی مشري د ولسمشر ابراهیم رئیسی لخوا نوی ټاکل شوی لوی مرکچی کوله. د پلاوی د روانې اونۍ په مذاکراتو کې غوښتنه وکړه چې امریکا د پایل د ښه نیت په توګه باید د ایران 10 میلیارد ډالر شتمنی آزاد کړي، خو د اروپایي ټولنې استازي ښاغلی مورا وویل د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره ایران ته پکار ده چې د دې موافقې په اساس پر خپلو ژمنو عمل وکړي، او له موافقې سره د امریکا د بیا یو ځای کېدلو معنا دا ده چې واشنگټن باید پر تهران لګېدلي سخت بندیزونه لرې کړي. لخاغلی مور څخه پختل شول چې د یوې ونې د خبرو لاستراوړنه سوا د په جواب کې ویل چې ل یو لحاظ د هم پرمختګ دی چې د ایران لخوا یو نوې پلاوی خبرې کوي او دا پلاوی ل نورو ارخونو سره مذاکرات کوي. په همدې حال کې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون په متحده عرب اماراتو کې د خبرو پر مهال په دې کې شک څرګند کړ چې ل ایران سره د خبرو نوې پړاو به نتیجه ورکړي. خو خاغلی ماکرون په عین حال کې زیاته کړه چې دا په دې معنی نه ده چې د خبرو نوې پړاو باید تر سره نشي. فرانسه د جرمنی او برتانیا په څیر په دې باور ده چې د 2015 کال موافقه لځینو وړو نیمګړتیاو سره سره له هم د ایران د اټومي پروګرام د لانجې د حل یوازینی لار ده.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د ولایت په ولایت بحث لرو. د نیمروز د ورسوي پرمختګونو په اړه کې خبري شوې خو اوس اتنیمه بجې دی په موکړې لاندو خبرونو ته. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي چې سږ کال په افغانستان کې ولکه افغانان په کور دننه ل خپلو مینو بې ځای شوي دي. د یو ان ایچ سی آر ویان بابر بلوچ پرون جمعه په جنوا کې خبري اعلانو ته ویل چې د دې کسانو د لاسنیوي لپاره نورو بشري مرستو ته اړتیا ده. ښاغلی بلوچ زیاته کړه چې دا خلک سرپناه خوړو او نورو لومړنیو توکو ته اړتیا لري. په اروپای ټولنه کې بیا د پناه غوښتونکو افغانانو شمیر د تیرو 15 کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. د اروپا د پناه غوښتونکو د ملاتړ اداره چې د اروپای ټولنې په 20 غړو هیوادونو او د غراز ناروی او سویس کې د کډوالو ارقام ثبتوي پرون ویل چې تر دې دمه 1,200 کسانو په اروپا کې سکل د پناه غوښتنه کړې ده. کرملن وای ولسمشر ولادیمیر پوتین به د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره پر روانه غونډه کې پر نورو مسایلو سربیره پر افغانستان هم خبري وکړي. د کرملن یو سلاکار یوری اوشاکوف پرون ویل چې د دې انلاین سرمشریزه لپاره پر اتونکو ورځو کې یو احتمالي نیټه په پام کې نیول شوی خو مسکو ګوري چې واشنگتن به کله تایید کړي. د امریکا ولسمشر وای پر هغه طرح کار روان دی چې لمخې به د روسیې لپاره دا ډیره ګرانه شي چې د گاونډي اوکراین پر ضد پراخ پوځي تحرکات وکړي. بایدن پرون جمعه خبري اعلانو ته ویل چې د دې دا پلان هر اړخیز دی. فرانسې پر متحده عرب اماراتو د وسلو د پلورلو لویه معامله او د 2 میلیارد ډالر په ارزښت په دې هیواد کې د پانګونو ژمنه اعلان کړه او د روغتیا نړیوال سازمان دا مني چې د کورونا وایروس نوې بڼه د سرایت لپلوه خورا چټکه ده. خو نړیوالو غواړي چې د ورختایي پر ځای ورته چمتو شي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر وی پانه کې مندلې شي. ادرس دې azadiradio.com. لکه څنګه چې درته مخکې ویل په دویمه نیمایي کې تر ډیره ولایت په ولایت بحث اوري. دا بحث پرون جمعه شوی تاسو نن تکرار اوري چې د نیمروز ولایت د وضعیت په اړه کې خبري شوی. د نیمروز ولایت مسولین او فعالان هم ورته رابلل شوی. تاسو کولای شئ چې دا بحث واوري. خو تر دې بحث وړاندې راځي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو مقالو او خبرونو غورچان وورو ملالی بشیر ته بغوښ.
فارن افیرز مجلې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت تکتل او په دې اړه یو مقاله خبره کړې ده چې امریکا او متحده ایالاتونه په افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په خاطر باید ډیر تر ډیره لاس پکارسي. مقاله د ملګرو ملتونو هغه راپور ته په اشاره پیل شوی چې وايي افغانستان په خپل معاصر تاریخ کې شایي لډیر چټک اقتصادي سقوط سره مخامخ شي. همدارس د خړو نړیوال سازمان هغه وړاندوینه ته هم اشاره سوي چې وايي راتلونکي کال شاید د افغانستان نیمایي نفوس یعنی 20 میلیونه افغانان کافي خواړه ونه لري. د مقاله په وینا دولتي کارکونکو ته لتیرو درو میاشتو راهیسې معاشونه نه دي ورکړل سوي او کوچنیان د خړو له سخت کمش سره مخامخ دي. او په افغانستان کې ژمی په داسې حال کې را رسیدلی چې دا هیواد د بشري بحران پر څنډه ولاړ دی. د فارن افیرز په مقاله کې ورسته لولو چې دا سمه پریکړه ده چې امریکا او متحدان یې طالبان تر هغه وخته په رسمیت ونه پیژني یا ورسره مالی مرستې ونه کړي چې طالبان په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه خوندی او له نړیوال تروریزم سره اړیکې پرې نکړي. خو د مقالې د لیکوال په باور په افغانستان کې بشری وضعیت دومره په چټکۍ مخ پر خرابېدو روان دی چې تر بندیز لاندې رژیمونو سره د بشري مرستو پر تعریف باید غور وسي او په دې اړه ژر تر ژره پرېکړه وسي، ځکه د میلیونونو افغانانو بشري وضعیت بیړنۍ سوی دی. هندوستان ټایمز د شتو د حقونو په اړه د طالبانو د مشر د فرمان په اړه لیکنه کړې ده. د ملا هبت الله اخونزاده په فرمان کې راغلی چې ښځه شتمني نه بلکې آزاده او باعزته ده او هیڅوک نسي کولای چې هغه د بدو په بدل کې واده کړي. هندوستان ټایمز لیکلی په دغه فرمان کې د شتو د کار او زده کړو ته د لاسرسي په اړه څه نه دی ویل سوي، چې دا هغه موضوعات دي چې د ورځپاڼې په وینا د نړیوالې ټولنې لویه اندېښنه دي. دا فرمان پرون جمعه د طالبانو د حکومت د ویاند او اطلاعاتو او کلتور وزارت د مطبوعاتو مرستیال ذبیح الله مجاهد خپور کړ. په دې فرمان کې همداراز راغلی چې د واده پر مهال د بالغو نجونو رضایت او خوشي حتمی ده. په فرمان کې دا هم راغلی چې کونډه د واده او د خپل برخلیک ټاکلو واک لري او له نوي میړه څخه د مهر اخیستل د ښځې شرعي حق ګڼل کیږي. په بل برخه کې راغلی هغه نارینه چې څو ښځې لري باید د شریعت له حکم سره سم یې ټول حقونه پر ځای کړي. هندوستان ټایمز د 1990 لسیزې په نیمایي کې د طالبانو د پخوانۍ واکمنۍ په اړه لیکلي چې هغه مهال ښځو ته اجازه نه وه چې له محرم پرته له کوره ووځي او باید حجاب واغوندي. د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو هم بندیزونه لګول سوي وو. د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په ځینو ولایتونو کې یوازې د شپږم ټولګي ښځینه زده کوونکي ښوونځیو ته د تللو اجازه لري. ښځینه کارکوونکي تر اوسه په ټولو دولتي ادارو کې حضور نه لري.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو، زما اسم څاروان سلامونه ومني. نیمروز ولایت ته ځانګړې ده. د نیمروز ولایت په اړه ویلی شو چې دا ولایت په لویدیس کې ایران دی، په جنوب کې پاکستان، البته د پاکستان بلوچستان ایالت، په ختیس کې هلمند او په شمال کې هرات ولایتونه پراته دي. نیمروز 3000 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز زرنج شهر دی. دا ولایت په وروستۍ لسیزه کې هغه وخت لا مهم او د ودی امکانات لا ډیر شول چې په ایران کې د چابهار بندر او د هند په مرسته د دلارام زرنج سړک پکې جوړ شو. په دې ولایت کې سشکال د کمال خان بند بشپړ شو. دا پروژه چې بنسټ یې د افغانستان د لومړني ولسمشر داود خان د حکومت په محل شودل شوی و، د وروستي ولسمشر محمد اشرف غنی د حکومت په محل پرې جدي کار وشو او بشپړ شو. په روانه خبرونه کې له نیمروزه دوه میلمانه لرو. نعمت الله صدیقی چې د نیمروز د ولایتي شورا پخوانی غړی دی او مدني فعال، بهرام حقمل. شاغله بهرام حقمل چې مدني فعال دی د ټلیفون لاري را سره دی، ورته هرکلی وایم. حقمل صاحب، د نیمروز مرکز زرنج شار لومړنی ولایتي مرکز و چې طالبانو د اگست په 15مه د کابل ترنیولو مخکې ونیو. د طالبانو له واکمنېدو سره ستاسو په ولایت کې څه بدلون راغلی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکلی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته هم در از شغل صدیقی سره درون همکار او بلمچی په استودیو کې ستاسو سره وصل دي. دا وایي به چې تقریبا اوس باندې سنه تلور میاشتې کېږي چې مصر نیمروز سقوط شوی وو. تغییرات په نیمروز ولایت کې به حد اندازه زیات راغلي دي، نو هغه صنعت مثبت او صنعت منفی تغییرات دي. مثبت تغییرات دا دي چې امنیت په برخه کې تامین امنیت سوی دي، مطلوبي لشتوي دي، ځینې نور مسائل دي. او منفی اغیز چې هم درلودلی ده، خو صنعت تاسو هم ملمیږي دا سن پیسې ټول بلوکسوي دي، نو تغییرات چې راغلي اکثر خلک وطن هم وسم کړي، خلک وطن فوزي. دا موضوعات په نیمروز کې لیدل کېږي. بیکاری ستا نو کارونه هم تناسب بند شوي دي. کوم پروژې چې تخصصي هغه ځای پر ځای ولاړې دي. کوم مؤسسات چې راتله دلته افغانستان کې بالاخص نیمروز کې کوم مرستې همکاري کولی هغه بند سوی دی ولی په دا ورستی کې بیا هم ځینې مؤسسات خپل هغه کوم فعالیتونه چې لکه ایچ آر دی او نور مؤسسات خپل همکاري اوس هم ښودلې ده خپل کارونه یې پیل کړي دي نیمروز ولایت
ډیره مننه سلامت اوسئ کور ودان صدیقی صاحب تاسو څه وایئ د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ستاسو په ولایت کې څه تغییر راغلی دی ښاغلی حقمل اشاره وکړه چې امنیت تر پخوا بهتره شوی دی په کومو برخو کې امنیت ښه شوی دی ستاسو په ولایت کې پخوا هم ډیر جنگونه نه وو د نورو ولایتو په پرتله البته مهرباني
زنده سلام احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز شما ولایت نیمروز نسبتا یکی از ولایت های امن در 34 ولایت افغانستان در سالیان گذشته بوده و ما شاهد جنگ های خانمانسوزی که در دیگر ولایت بوده خوشبختانه در ولایت نیمروز نداشتیم اما جرایم جنایی در ولایت نیمروز متاسفانه دردی بود که تمام مردم نیمروز آزار میداد چه کسایی که در مرکز شهر زندگی میکردن و چه کسایی که در ولسوالی ها بودن جرم جنایی بالا بود و شبنگام سرقت ها مسلحانه و دوزی ها داد مردم بالا کرده بودن که خوشبختانه از وقتی که امارت اسلامی گرفته سرقت مسلحانه و جرایم جنایی در ولایت نیمروز کم شده اما نه که برچیده شده باشه ارزگاهی در گوش و کنار شهر اتفاقات انجام بشه که برمیگرده به وضعیت بد اقتصادی و مشکلات معیشتی و امرار بغاشی که فعلا متاسفانه دامنگیر نه فقط نیمروز بلکه تمام مردم افغانستان مردم از این لحاظ رنج میبرن و بعضی افراد و اشخاص به خاطر از اینکه نفقه اولاد خود بکنن متاسفانه دست به جرایم جنایی میزنن به سرقت و دزدی دیگه
بله ډیر مننه سلامت اوسئ صدیقی صاحب اکمل صاحب تاسو وایئ چې د خلکو د ژوند وضعیت البته سناسي اشاره مو وکړه چې وضعیت ښه شوی دی که خراب شوی دی ستونزې په کومو برخو کې ډیرې شوې دي تاسو اقتصادي ستونزو ته اشاره وکړه اقتصادي ستونزې څومره دی او تر کومه حد پورې دي نړیوالې بشري او مرستندوی مؤسسې خو پرله پسې خبرداري ورکوي چې په میلیونونو افغانان له لوږې خصوصا ماشومان له خوارځواکۍ سره مخامخ دي ډیر خلک مجبور دي چې نور هوادو ته لاړ شي په نیمروز کې چې یو سرحدي ولایت دی او د تجارت او کاروبار زمينه هم پکښته د ستونزې څومره دي
خب مې د شرف د تجارت هم اکثر وینو یا ډالر هم در از بیکاری
باشه اکمل صاحب ستاسی آواز ډیر واضح نه دی که خپل موقعیت او څه تغییر کوي اکمل صاحب
ملي از
مرغ لرم ستاسی جاغ شوسو ادامه ورکې په همدې حالت کې مننه
نیمروز تا خلق را افغانستان جردی وزی خود در خلق لوژ داغه تویه چی لوژ تا خود وز هم زینی محسسات تا خبالم برست دا بیروز کورانی سر تویه لکه ایچاردی وز مثلا کورانی تی وره وری هم در از لفا چورتا وحیو درخشه ورطا سفره لیدی دومی دوره که هم تحقیق شپر دارو پینتا سافتانی و هر که
بله سلامت اوسئ اکمل صاحب ستاسی آواز ډیر واضح نه دی په دوهم شمیره به در سره تماس ونیسو چې آواز مو واضح شي تر هغه پورې به شاغل صدیقی ته ورشو صدیقی صاحب له ایران سره د نیمروز لارې تجارت په څه حال کې دی د پخوا په شان دی
متاسفانه موضوعی که در دوار است بر مردم افغانستانی است که امروز جهان ارتباط خود با افغانستان قطع کرده و جهان تبدیل به یک دهکده شده و تا زمانی که ما همکاری های متقابل با کشورهای همسایه و جهان نداشته باشیم کشور ما متاسفانه این مشکلات که هست
باقی خواهد ماند. همچنین تجارتی که ما با ایران داشتیم نسبت به سالهای گذشته ماهای گذشته تغییرات خود داشته. اکثر تجار دیگر میل برای تجارت بر افغانستان ندارند چون که ترس و واهمه از سرمایه خود دارند و آرام آرام سرمایه خود میخواین که از افغانستان بکشن و تجارت خود سوق بدن طرف کشورهای عراق، ترکیه، ایران و بعضی کشورهای دیگر، که این تاثیرات بالای تجارت ولایت نیمروز و سایه خود انداخته و میزان تجارت نسبت به گذشته کمتر شده. اما پل ابریشم گمرک ولایت نیمروز فعالیت خود داره، اما از طرف ایران و اما از طرف امارت اسلامی و مشکلات و فسادی که گذشته دامنگیر اداره گمرک ولایت نیمروز بود خوشبختانه که فعلا وجود نداره. سهولت ها برای تجار از نظر کارهای اداری انجام شده و زمینه مهیاز تا ای که ما روابط دیپلماتیک خود با ایران بگیریم و تجارت از سر گرفته شود و وضعیت اقتصادی رو به بهبود شود. اما میزان تجارت نسبت به گذشته بسیار کم شده، خصوصا در بخش تیل. ما روزانه شاهد این بودیم که 500 الی 600 تانکر تیل از مرز ابریشم وارد خاک افغانستان می شد و از اینجا و یا مصرف خود شهر ولایت نیمروز یا صادر می شد به مرکز افغانستان، که این میزان بسیار کم شده و ما امیدوار هستیم که
دلیل چه سوداگر نوارده وی او که ایران قصدن خپل تجارتی روابط له افغانستان سره کم کړی دی.
خب شما ببینید در گذشته وزارت دفاع، وزارت داخله، انجوهایی که اینجا کار میکردن، سفارتهایی که اینجا کار میکردن، مؤسساتی که اینجا کار میکردن، شرکت ها و پروژه هایی که داخل افغانستان بود یا قراردادهای بسیار کلان تیل امرای تجار تیل داشتن و تقاضا داخل افغانستان بسیار زیاد بود و این تقاضا باعث ازی می شد که مواد بیشتری وارد خاک افغانستان شود و تجارت و ترانزیت رونق خاص خود داشته باشد. فعلا ما در این قسمت ها کاملا کارا استاد شده و نه وزارت دفاع، نه وزارت داخله، نه مؤسسات، نه سفارت ها، نه پروژه ها قراردادهایی دارند و این تاثیرات منفی خود بالای تجارت سوخت داخل افغانستان گذاشته. طرف ایران مقابل کدام مشکل برای صادرات تیل برای کشور افغانستان نداره و او تا فعلا تاجرای ما تیل خود وارد میکنه اما به میزان بسیار
بله.
کم.
یعنی ایران لپاره خو ګټوره ده چې څومره تیل صادروي او همره په ګټه ده، خصوصا چې په دې وسنی حالت کې چې بندیزونه هم پرې ترې به هدا پرشته. لیکن د افغانستان لخوا وایي چې آی د افغانستان لخوا هم د پخوا پشان ایران ته یا د چابهار بندر لاري نورو هیوادونو ته صادرات شته او که کم شوي دي؟
متاسفانه صادرات ما از مرز ابریشم و بندر چابهار فعلا نداریم. صرف ما در حکومت گذشته وقتی که این بندر افتتاح شد ما چندین تن مواد میوه خشک و سنگای قیمتی افغانستان از این مرز صادر کردیم و به مدت چندین ماه است که صادرات از این مرز ما به بندر چابهار و دیگر کشورها نداریم.
بله ډیر زیاته مننه. یو اوس که راشو دی ایران په ارتباط او د نیمروز په ارتباط د دواړو خواو ترمنځ ورستۍ جګړې ته دا چکرا ولی پیښه شوه په پوله کې په کنګ ولسوالی کې؟
ببینید شما کشور جمهوری اسلامی ایران در نقطه صفری مرز خود یک آیل و یک دیوار مرزی به وجود آورده که ادعای ایرانی هایی است که ما ای آیل و ای دیوار با جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از کشور افغانستان به ایران انجام داد. در بعضی از نقاط ای آیل و ای دیوار و ای خط مرزی زمین های مردمی که در او طرف خط وجود داره، یعنی تبع ایران، زمین هایشان در ای طرف دیوار بانده و در بعضی جای ای دیوار دروازه های باز شده و تفاهم حکومت ایران و کشاورزای ایرانی که هر از چند باری برای کشاورزی و
سرزمینای خود میآیان و تراکتور اونجا میارن و سرزمینای خود کار میکنن.
تاسو ول چه او بشه صدیقی صاحب، تاسو ول چه دیوال په صفری نقطه کې جوړ کړی دی؟ یو وخت مخکې هم زینو افغانانو چې په سرحدي سیمه کې اوسې ادعا کړی و، خصوصا د بریتانو د کلی د سیمې اوسیدونکو چې ایرانیانو د دوی په کلی کې دیوال ایجاد کړی دی چې د افغانستان د خاورې یو برخه یې له خپلې خواته اړولې ده. دا څنګه کېدای شي چې دیوال په صفري نقطه کې جوړ شوی وي اما د ایراني کاروانګرو کاروندې د افغانستان په خاورې کې وي؟
ما همې صحبت خود تکمیل کړو سره دې موضوع میایم. بعد از او یا وقتی که از مرز میایم این طرف سرزمینای خود با ممانعت مرزبانان امارت اسلامی روبرو میشن و با اشدارای از یا توجه نمی کنن و این درگیری به وجود میاد. میایم سر سوال دومی شما. این ادعا در ولایت نیمروز وجود داره از طرف زمیندارا، چه از اولسوالی کنگ چه از اولسوالی مرکز، که در بعضی از نقاط این دیوال تفری ایران از مرز خود تجاوز کرده و داخل خاک افغانستان شده. متاسفانه که روابط دیپلماتیک ما در حکومت‌های قبلی آنچنان قوی نبود که مشکلات مرزی را با ایران حل بکنه. ادعایی از طرف زمیندارانی که چندین سال عمر از او است و سنشان بسیار بالا است، انسان‌های کهنسالی هستند، وقتی که با او مردم امشین میشی که در اطراف مرز زندگی میکنن، او ادعا دارن که زمینای ما طرف ایران رفت و ایران او را تصاحب کرده و ما را سر زمینای خود ما نمیمانند. ما یک مشکل در حکومت قبلی سر جوی سیخسر داشتیم که اونجا یک نطره جور شد و اون نطره کاملا در خاک افغانستان بود، ولی جانب ایرانی مشکلات اونجا به وجود آورد که باعث تخریب اون نفره شد که اونمو تخریب نفره مشکلات خیلی زیاد داخلی برای افغانستان به وجود آورد، که از طرف وزارت خارجه ای ادعا شد که این نفره داخل خاک افغانستان بوده و شما نباید این را تخریب بکنید. با گفته مسئولین ایرانی و باعث تبدیل شدن و برکنار شدن چندین مسئول در ولایت نیمروز شد. اما این ادعا وجود داره، این ادعا تا فعلا هم هست. زمیندارای اطراف مرز یه دارا دارن که زمینای ما در کنار در جوار خط مرزی ایران وارد تصاحب شده، اما تا فعلا از طرف مسئولین دیپلماتیک خصوصا وزارت خارجه افغانستان او تا یک اقدام جدی بر بررسی و حل این مشکل نشده و ما امیدوار هستیم که در آینده ما یک روابط بسیار قوی
دیپلماتیک پیدا بکنه. بله، ډیر مننه. سلامات اوسه صدیقی صاحب. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د خبرونه نیمروز ته ځانګړې ده. د نیمروز د ولایتي شورا په خوانی خړای نعمت الله صدیقی او په نیمروز کې مدني فعال بهرام حقمل زموږ ملمنه دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نیمروز مرکز زرنج د کمال خان څخه او بو تیر شوی وي او بو ورته راتلې. آیا دا او بو بند شوی دی اوس؟
هیچ گونه آبی طرف ساعت بند کمال خان نه. خودم یک نیمروزی هستم و در 90 کیلومتری بند کمال خان موقعیت دارم و ارتباطات بسیار نزدیک همراه مردم چاربرجک و مردم کمال خان دارم. متاسفانه مشکلات خشکسالی امسال دامنگیر تمام مردم افغانستان خصوصا مردم نیمروز است. هیچ گونه آبی طرف بند کمال خان و از کمال خان طرف زرنج نیامده و کشاورزان ما بی‌صبرانه منتظر ازی هستند که آب بیاید و او شروع به کشاورزی بکنند.
بله، ډیر مننه. سلامت اوسئ. آیا تاسو ته یا استاس په ولایت کې نورو پخوانیو امنیتی چارواکو او مقاماتو ته د طالبانو لوري کوم مشکل پیدا شوی دی او کنه؟
ببینید شما، من خود ما یکی از اعضای شورای ولایتی از فرق بودم و یک پست سیاسی را اینجا انجام میدادم و تقریبا یک شخص شناس بین نیمروزی هست و کلیگی میشناسن. الحمدلله ما در مو روزای که حکومت قبلی سکوت کرد ما در خانه خود بودم و تفریلا ما در خانه خود هستم و هیچ کنه رویه بده از طرف مسئولین امارت اسلامی امرای ما نشده و حتی
پیش ما آمدن و جویای احوال ما شدن.
استاسی کارتاسی خو معلومه ره چه در لمر سر خبری که وی مشکل نشته درته دی نور رو پاره
نویست و همچنین برای دولتی های ما و همچنین برای دولتی ها تمام نظامی ها هیچ کنه چی با پرسونل امنیتی ملی چی پلیس چی اردو چی سرحدی که فعلا هم اکثرشان در ولایت نیمروز حضور دارن و زندگی عادی خود پیش میبرن، هیچ گونه مشکلی برای کسی پیش نیامده است. خانه کسی تا فعلا از منصوبین دولتی سابق چه نظامی و چه ملکی چاپ داده نشده و او نخواستن و مشکلات در ازواج جور نشده. زندگی عادی بین امارت اسلامی و مردم و مسئولین سابق در ولایت نیمروز دریان داره که اوضاع کاملا نرمال است. اما خبرهایی که ما از دیگر ولایت میشنویم به نظر ما که خود ما اوضاع را میبینیم صرف این یک موضوع تبلیغاتی است، چون که تصویر نیمروز خود تصویر کاملا جداگانه است دیگر ولایت.
مننه کوروادان صدیقی صاحب، تاسو مخکې دی کمال خان بند په بارک او ویل استاد له خبرو ده معلومه شو چالت او بچندانی نشته او تاسو پر دی وچکالی په غاړه اچوي، اما خلک وایي چې او به لدی بند خلاص شي وي. تاسو په خپل بند کتلې دی؟
هیچ گونه آبی که بیای طرف زرنج در پشت بند کمال خان وجود نداره.
نه پخپل بند که سو بنشته؟ پا بند که او بنشته؟
به اندازه بسیار کم است که اگر او بندم او آب هم الى شباب باید
نه تصویه چه دیری کم میدی؟ ولی دیری کم میدی؟ مخی خو ویل که دل پا درو میشتو خدا بند نشوی خالی کرده پا مغ و روزو که ویل که دل مخی تردی چی دی تیرو کم از سقوط وکی چی بند دک شوی ده؟
ما بیسر برسان گفتم که پشت بند فقط آبی که الى شده آبی است که ما از بند کجکی او را الى کردیم برای افتتاح بند کمال خان. بارانهای موسمی انجام نشده که سیلای فصلی در ولایت نیمروز بیاید. ما هر سال شاهد سیلای خانمانسوز فصلی بودیم که باعث اذیت و آزار مردمی که در جوار دریای هلمند زندگی میکردن بیشتر. اما دو سال است که ما شاهد این سیلابه ها در مرکز ولایت نیمروز نیستیم و هیچ گونه آبی نیامده که روها باز ره سپار بند کمال خان یا مرکز زرنج.
یو بل اوریدون که هم دیده بند پر ارتباط ویل چه وی تاکل شوی و چه یوش میر خلکو تا زمکی ورفل شی اغا زمکو تا چه دی کمال خان بند دی او بو پا اثر با خروبی شی، آیا زمکی ویشل شوی دیو کنه؟
برای امروز خوشبختانه که زمینای بسیار پست و انوار و مستعد برای کشاورزی داره. زمین های بسیار زیاد که من پیشتر رو یادآور شدم که ما 1,74,000 هکتار زمین هم بیتانیم که زیر کوشش قرار دادیم که قسمت اعظمی زمین ها از سرای دولتی هست و حکومت قبلی پلان داشت که برای مردم خود ولایت نیمروز و دیگر مردم زمین توضیح بکنه و زمینه اشتغالزایی مردم هست در ولایت نیمروز مهیا بکنه و جور بکنه که متاسفانه این عمل صورت نگرفته. حتی ما 21 قریه داریم که تقریبا 841 خانوار در این 21 قریه زندگی میکنن. این 21 قریه در سایه کاسه بند کمال خان وجود داره که هفت قریه زیر آب رفته، عمو خیاب زیر آب رفته بود و خانه مسکین مردم خرابه. حتی حکومت قبلی برای همین مردم زمین توضیح نکرد. در حال بارها و بارها ما تا وزارت شهرسازی اراضی تا وزارت انرژی و آب و برق های اداره امور حکومت قبلی خود را رساندیم، صدای زمین را بالا کردیم که نیاز دارن و درجه اول زمین توضیح نکرد چی برسه به دیگه مردم. اما ظرفیت وجود دارد اگر از طرف امارت اسلامی یک تصمیم جدی صورت بگیره و آبی برای بند کمال خان بیاید و کانال های تکمیل شود و انشالله تعالی ما شاهد از این خواهیم بود که هزاران نفر از مردم افغانستان تبدیل به یک قطب اقتصادی از نظر کشاورزی و دامداری در سطح منطقه خواهد شد.
ډیر مننه سلامت اوسه شاغل نعمت الله صدیقی چې د نیمروز ولایت د ولایتي شورا په خوانی غړی دی او همدارس له شاغل بهرام حقمل څخه
بل می جوړ دیو نو